السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کو د جرمني د کورونو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وای ل د هواد په جرمونو کې کېلو افغان کډوالو د اخراج لپاره د طالبانو له استازو سره تخنیکی خبري روان دي. د جرمني رسنیو د خاغلی دوبرنت په حواله ویلي دوی غواړي د خبرو اترو له لارې داسې پړاو ته ورسیږي چې د یو نظم له مخې د اخراج بهیر مختبوزي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د مسؤلانو او د طالب استازو ترمنځ دغه تخنیکی خبرې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي، که څه هم ځینې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې جرمني ډیپلوماتان غواړي په همدې موخه کابل ته هم سفر وکړي. خو دوچې ویلې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر جان واتفول په حواله ویلي چې کابل ته د پلاوي سفر اړین نه دی. جرمني په تېره جولای میاشت کې یو اتیا افغانان کابل ته ډیپور کړل چې د دوی په ټکو جرمي دوسیې درلودې. تر هغه وروسته د هیواد په برلین او بون کې د طالبانو دوه ډیپلوماتان هم ومنل. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په بنو او لکی مروت ولسوالیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یو دیرش غړي وژلي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د پوځ د نننۍ خبر پاڼې په حواله ویلي چې دغه عملیات تېره شپه شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا عملیات وروسته تر هغو کېږي چې د شنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان 19 تنه پوځیان د وسله والو په بریدونو کې ووژل شول. د دغو بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې پر امنیتي ځواکونو او پوځیانو بریدونه زیات شوي او د هیواد چارواکي وایي دا بریدونه ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پلانوي، خو د طالبان حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت سیلاب ځپلو سیمو ته بیرته د بې ځایه شویو خلکو ستنېدنه پیل شوې. په دې ایالت کې وروستیو موسمي اورښتونو او د سیندونو څپانده کېدو له 2 میلیونو ډیر کسان بې ځایه کړي او شاوخوا 100 تنه مړه کړي دي. په پنجاب کې د ناورین د مدیریت ادارې ویلي څه باندې 4.5 زره کلي په دې ولایت کې تر اوبو لاندې شوي وو. دوی ویلي دغه کلي وروسته تر هغې تر اوبو لاندې شول چې شړکنده بارانونه وشول او ګاونډي هند د څو بندونو دروازې د ډیر باران له کبله پرانیستې. اکثره سیلاب ځپلي مرستو ارلی او د پنجاب چارواکي وایي دوی لومړنۍ مرستې ورسولې. د سکال د جون له میاشتې راهیسې 9.5 سوه تنه په پاکستان کې د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن بیا خبرداری ورکړ چې د حماس پر مشرانو به که هر چیرې وي له نورو بریدونو ډډه ونه کړي. د اسرائیل صدر اعظم دغه خبرداری د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره له بیت المقدس څخه د هغه د کتنې په ترڅ کې د یوه خبري کانفرانس په لړ کې ورکړ. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د عربي او اسلامي نړۍ استازي نن دوحه کې جرګه شوي او پر قطر د اسرائیل د تېرې اونۍ د ترسره شوي برید په اړه بحث کوي. تر دغې غونډې مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید سزا ورکړل شي. عربي مشران هڅه کوي پر اسرائیل فشار راوړي چې منځني ختیځ کې پیل کړې شخړې له هغې ډلې د غزې جګړه ودروي. د قطر صدر اعظم پر دوحې د اسرائیل برید چې په نتیجه کې د سخت دریځې حماس ډلې 5 غړي ووژل شول پر منځګړو برید بللی دی. او ټاکل شوی افغانستان د کرکټ په آسیایي جام سیالیو کې سبا له بنګله دېش سره مخامخ شي. نن د دې جام 2 سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ هغه د کوربه متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلو ترمنځ ده او دوهمه د سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ ترسره کیږي. لومړنۍ لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو او دوهمه هغه د ماښام په 5 بجو پیلیږي. په دې جام کې سبا سهشنبه افغانستان له بنګله دېش سره لوبه کوي او دا لوبه به د افغان لوبډلې دوهمه لوبه وي. افغان لوبډلې په لومړنۍ لوبه کې هانګ کانګ ته په 4.5 منډو ماتې ورکړې وه.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دا از ما حق دی خبرونه ته مو زه نوریا سنوری هر کله کوم. نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسي یا ولسواکۍ نړیواله ورځ د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکۍ هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي. خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 2 لسیزو ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوې. خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي، یا په بله معنی د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کېده آیا نښې لیدل کېږي؟ مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی. لومړی به دا په ګډه واورو او بیا به وروسته خپل میلمنو ته ورسو. د خبرونه ته مو د خزو د حقونو فعال انارګله زیرک او د غراز سیاسي څړونکو قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډیر کم وګرځي او یا هم بيخي هلي سوي وي. د حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیر شلو کلونو کې د نوی اثر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکراتي دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول. خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان که څه هم ستونزې ولي، خو خلکو لږ تر لږه د رایې، زده کړې، د بیان د ازادۍ حق لرلو، ښه د ښوونځیو پوهنتونونو ښار ته تللی سوای. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د ډلې په لاس کښې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. ښځې تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واکه رسېدو سره د خلکو رایې او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوي دي. مدني فعالان او د نظر خاوندان، سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه، بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي. زموږ هیلې، موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود وه؟ د سیاسي چارو شنونکی او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل:
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقوی لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې تر سره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون د حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله په خپله ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوترش له قوله د شعار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزي ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم یې په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلي داودزي وویل:
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري. ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار، ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کیدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواک شته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس ته ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیری سخت دریځ دي. دغه راز ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړې، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم څیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پستولی دي یا څوک چې دوی پر تشاورات دي هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. نو سیمې باندې تاثیر مخکې نه مخکې هغې مخکې نه مخکې شوي دي جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورېد. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو وویل، دا خبرونه زما حق دی. پر دې څرخي د خبرونې ته مو د غراز د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم مل مکری دی. زموږ دواړه میلمانه را سره وصل دی. دغه راست تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولای شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې لاره کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4020230011 د شمیره بیا هم تکراروم، د واتس اپ شمیره ده 4020230011. مخله دې چې تاسو ته واردر کوز موږ دواړو میلمنو ته به ورسو. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی په د خزو د حقونو فعال انارګل زیدک تاسو ته درشو. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې یا د ډیموکراسۍ د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل. که راشو دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی ویچ پا تیر دول سیزو که مو حق حق در لود؟
اوزو بالله من شکل بزیم سیلی رحمان رحیم زنار بلدی را دی آزادی را دیو لیلاری نه اول پاول قدم که اخبال سلامون تاسی ده بی ای تاسی ده استیدو لیلاری نه طول اوریدون که تورانده کوما تاسی دیر خطی که تم اشاره وکره موږ او تاسو باید اول په دې باندې بس وکړو کنه ورسه په یو هیواد کې یا په یو کشور کې هغلته تعلیم او سفر کې ضرب وي او هغلته تعلیم نه وي هغلته خلک به دیموکراسي سه وپېژني حتی د اوس خو شکر الحمدلله زه درته ووایم چې اوس خو بیخي د تعلیم دروازې بندې دي یعنی بیخي هغه اساس د خلکو زده کړو زده او هغه د خلکو له ذهنونه وتلې دي خلک مطلق بې سواده سوی دي په دغه څلورو کالو امارات دوره کې حتی په جمهوریت کې ما خپل وظیفه کړې ما تقریبا 15 کال خپل وظیفه کړې حتی په جمهوریت کې زیاتره خلک د دیموکراسي د کلمې په معنا نه پیده یعنی دیموکراسي تنه خزو تراجع کوله صدا دیموکراسي سر د خزو لپاره او در حال سې دیموکراسي یعنی د یو کلمه د ست د خلکو حکومت د خلکو لمنځه په خلکو باندې خلک په دې معنا نه پیږي ولی په دې افغانستان خلک کپو درې تقسیم یو وی شو کوي واته ایسای تعلیم یافته به نور دوه تقسیم مطلق به تعلیم دي یعنی خلق د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي چې دیموکراسي یعنی څه دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت یعنی د خلکو ازادي هغه کوم حقونه صلی الله تعالی ورکړل یا هغه حقونه باید خلکو نه سلف نه سي هغه حقونه باید خلکو نه وانه خسل سي دیموکراسي په دغه معنا خو په هغه تیر جمهوریت کې خلک غلطه استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه او اوس خو بيخي مطلق کڅوک دیموکراسي وایي بس په مرمۍ به ځواب ورکول کیږي او ما افسوس په دې راځي
اغلی زیرک دا خو درسته دا رازو دی خبری تا چیم پا تیر دی جمهوریت پا دوره که ظاهرن پا تیر بیا میرمونو اغا حقونه در لودل چه نن رز اغا حقونه نلری مثلا دی کار حق در لوده دی زدکری حق در لوده نن رز اغا حق نلری دی تقریبا دی آزادانه سفر حق در لوده لکم محرم پرتا او زینی داسی نور چه وشول؟ چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډیر په تیره بیا خزینه طبقه ترې بې برخې ده؟
زه تاسو په خبرو باندې پوه شوم چې تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې راکنه یو د حقونو خبره ده او بل د دیموکراسي خبرې دي بالکل دا یو واضح خبره ده سلمان په دوه ګوتو نه پټیږي ما خپل شل 15 کاله وظیفه کړې تعلیم یې کړی اته یې موږ کورنۍ موږ خپلوان اته د کوم ولایت کې سزا وسیږم د دغه پیغلې جنکۍ ښځې ټولې وظیفې کړې ټولې تعلیمونه کړې دا هر یوه کولی شو په آزادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق غوښتنه به یې کول اته ښځې دومره حق لرله څه مشکلاتو سره به مخ شو آزادانه مظاهره به یې کوله سلامیزه مظاهره به یې کوله څوک یې مخه نه شوی نیوی یعنې هغه حقونه نه و تلسل تر نیول سوی خو اوس بد پښتانه زه درته وایم ګوره که زه دغه پلان ټول په امارات باندې واچوم زه د قطن په امارات باندې دا پلان اچوم ګوره د امارات څه دا د بل چا د لاس لاندې دا د بل چا د واک لاندې دا کنه ګوره مثلا یو افغان خزه مثلا په آزاده نسی ګرځیدای خلیلزاد خپل خزه سره راضی په افغانستان کې سرتور سر ګرځي دغه امنیت امارات له خانه نیول کیږي آیا دا کار شو کوي تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار امارات نه کوي دا د بل چا کار دا د بل چا پروژه ده چې په افغانستان باندې تطبیق کیږي په دا باندې مرور او زمان باندې به دا هر څه سم شي ګوره موږ تاسو ته دا ټکی په نظر کې ونیسو شل کلن حکومت جمهوریت چې 250 دولتونه ورسره همکار وسه هغه ړنګ شه کنه
مثلا کیدای چې په غلطه لاره روان وو نو موږ او تاسو باید هغه د تیر کارونه عبرت واخلو.
بله،
خو بدبختانه چې د پردی لاسونه دي، د پردی لاسوونکي دي، د پردیو خلکو کار ده. ګوره ترامپ خپل غواړي چې خپل ولایت کې خپل هیواد کې مکتبونه جوړ کړي او غواړي چې په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي. دا خبره څومره اسمان تر مزه پورې فرق لري؟ دا څوک یې خدای بهرنیان پی د بهرنیان هم د بل څه د لاس لاندې
دی. باندې ورسره بیا هم بحث وکړو. مننه اغلی زیرک. بلې قریب الرحمن شهاب، تاسو ته بدر شو. مخکې اغلی زیرک هم اشاره ورته وکړه، لپاره تیر جمهوری نظام کې د دیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د دیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د دیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. لدغه ټولو ټولو هڅو یا دغه پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی. آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوی وې د ټولنې سره اړخ نه لګاو، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې د تر دیموکراسۍ وړاندې په یو ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي، او یو ملت په فکري لحاظ باندې دې ته چمتو وي چې د دیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادي نه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د دیموکراسۍ له پدیدې له اول ورځې ناسم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدې امله دیموکراسي په هغه شکل باندې چې کومه بڼه یې ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له دیموکراسۍ سره په ډیرو مواردو کې حساسیت ښوده، او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و، او هر چا به داسې ګڼله چې د دیموکراسۍ معنا یوه غربي پدیده ده او دا په دوی حاکمیږي، او د دوی هغه کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کیږي، چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا دیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له دیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو، د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه، او د هغو اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده، او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه. او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سکوت پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو آزادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په دیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب آزادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند دی، یا احتجاج او دا مسائل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همدغسې یو حق و، لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشئ ثابتولی په افغانستان کې چې هغه واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی. مدني ټولنه په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یا ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې څرخ نه ګرځول. مثلا تاسو به هغه قصه مشهور اوریدلی چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
لا اساسي مفهوم نه پرته له دې چې ځان خبر کو یا په خلکو کې نه هدي نه کو لږ نه نوړه استفاده وکړه. په کار داوا چې موږ خلکو ته په فکری لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا ډیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو دوی په اوله ورځ ډیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو وخت مزل وهلې عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بیلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې دا یې کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه. دغې پورې څه نه راشروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې ته شوې. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پیړۍ په هغو قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
که لاند راته وای چې تاسو له خبرو داسې کې برداشت کیږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ود لپاره هغه اساسي بنسټونه نو موجود په بیړه ډیر هڅه وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصول بدل کړی چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د ډیموکراسۍ پدیده زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي هغوی اذهان آماده شي تر دې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات وو، موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کوم اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو، ځکه که خلکو بیا ورې باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامېده. اوس یو چا په خپلې شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد یې وکړ، له هغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دا وه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه آغلی زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شو، ډیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمینه لبلنه د ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې پتیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کیده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له واکمنۍ سره ډیره راپورته کیږي. لویدیځ ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقونه تضمین شي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلې دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړه، د ځینو نورو مسایلو هم یادونه وکړه. یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډیر اشاره کوئ چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان په خپل شرایطو سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پرمخ ولاړ شي. کراشو د خبره د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوئ؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ په تېره بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوئ، په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړئ چې افغاني ښځه له دغه اوسني حالت څخه راوباسئ؟
د بشر حق د پامه لیکيږي چې موږ ولوم نیو ګولمړې او تورسيږي یا موساسکي دي تورسيږي بس نو د دې حق څه ګور. الله تعالی بشر آزاد په دنیا راغلي، مثلا د هغه د ژوند حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، هر څه حق علاوه کړی. خو بدبختانه په اوسنۍ شرایطو کې ټول حقونه تر اخیستل شوی دي. مخکې ما ورو ډیره ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخابات د داخله د دیموکراسي او څنګه ده کنه، ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی. ګوره انتخابات ټول درغلي وو،
هغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و انتخابات ګوره شپږ میاشتې موږ تاسو انتخابات وزندیدل اخیره د بهرنیانو لاس وو جان کیری راغله دوه سر حکومت موږ تاسو وټاکل چې اخر پایلې دغه شو او دلته د حقوق بشر په کوم ولایت کې سزوان کوم د حقوق بشر دفتر ته ځتلل یا ما په ورکشاپو کې ګډون کړی زماناسته ولاړه کړی خاص هغه باب کارونه کې وو کنه چې په غرب کې مغاسي کارونه نه وو اول رئیس حقوق بشر مجرم وو بس یو زنانه کارمند به سوی نیول د خپل خواخې لپاره به ونیوله یعنی هیڅ بشر حقوق نه و مراسم که موږ تاسو وایو چې په جمهوریت کې سل چې سل ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه و صحیح د بعض کارونه وو مثلا موږ خواندې موږ خزي به مکتب ته تعلیم به کوله مثلا د کار حق به لرله دغه حقونه نه و تر اخیستل سوی خو بیا هم په زیاتره باندې ډیر فشار و دي ته دیموکراسي نه وایي دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه کچیر مثلا غربیان وو غواړي چې خپل دیموکراسي بیا په افغانستان کې تطبیق کړي دا خو څلوېښت کاله جنگ ده څلور کالونه به تیریږي خو هغه به نه تطبیقیږي هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړی افغانان هغه دیموکراسي غواړي
اقل زرک تاسو په د افغانستان په یو لری ولایت کې چې نسبتا اکته هم په دې وروسته کې په افغانستان کې دغه د انټرنیټ او د ټولنیزو شبکو په مرسته اوس ډیره وده کړې ده هغه پخوانی لریواله چې د ښارونو ترمنځ یا د کلو ترمنځ یا د نورو ولایتونو ترمنځ هغه تقریبا تر یو حده پورې له منځه تللی ده خو بیا هم په داسې سیمه کې تاسو اوسئ چې هغه تقریبا د کابل په نسبت یو څه وروسته ده هغه حقونه چې په کابل کې د کابل وګړو د لپاره په پام کې نیول شوي وو چې باید ازادي و ډیموکراسي و محفلونه و ټولنې و مدني ټولنې و او داسې نور ډیر تمرکز په ښار باندې و د دغه ښاري باندې ډیر تمرکز فکر نه کوي چې دا د افغانستان د ټولنې سره اړخ نه لګاو ځکه د افغانستان ټولنه خو په لرو کلیو او بانډو کې پرته ده نه په یوازې په څو ښارونو کې
ګوره مخکې څه ما تاسو اشاره وکړه کنه موږ څه کله خپل وظیفه اجرا کړې وظیفه کوله کله به موږ کابل ته تلو د کوم ولایت کې څه زو سیګم دیغه ولایت او د کابل هغه به ډیر فرق کوله هغه محل هغه حالات هغه محل هر شی به فرق کوله خو اوس په دغه سیلي شرایطو کې زه کابل ته ځم خپل ولایت کې موسیګم زه چې کابل ته ځم د ښځو لپاره یوازنی شی پاتې ده مدرسه ده ښځې زه وینم چې مدرسې ته ځي او په خپل ولایت کې زه ښځې وینم چې مدرسې ته ځي د ښځو لپاره دغه دوه کاره پاتې ده او د کوم ولایت کې زه اوسېږم د ما په نظر باندې دلته ښځې د حکومت د فعلي حکومت په مقابل کې دومره وقدای اخیستی که نه تاسو باور وکړئ چې په جمهوریت کې ښځې به چادري په سرول خپل بازار ته تله خپله به مدرسې ته تله یا خپله به کورس ته تله یا به وظیفې ته تله اوس ښځې هلته چادري لره کړی ده چادریانې نه په سره یې زیاتره که په سلو ښځې کې یوه ښځه زه د چادري سره ویرم ټول ایجابونه اغوندي ایجابونه مو اغوندي دا راته مې نه اغوندي چې مثلا ان ایجاب دې لپاره چې باید هغه دې هر شي سری پورت وکنه هغه رقم نه دا چې شي دا خلکو خو نه د دوی په مقابل کې صرف وزخه لپاره دغه مدرسه پاتې ده او دغه
خبره
وکړه
نور څه نه بلې مننه اغلی زیرک یو دوه اوریدونکو هم را سره د واتس اپ او د ټلیفون لاري وصل دي یو اوریدونکو به راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د داز ما حق دی خبرونه ده مهرباني څوک اول کوم زمو ټلیفون کړه
قربان سن نوري صاحب سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې په چروغ جوړ به صاحب لحد تعلیم د هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خوشاله سم چې بیا دې غاورم تاسو د خبرونه کې تر اوسه پورې اوریدلی مونږ د دیموکراسي په پلمان په افغانستان کې دا چې د بشري حقوقو موضوع له دیموکراسي سره تړلې په دې باندې بحث کوو چې کوم هغه حقونه چې په خوا په جمهوریت نظام کې د افغانانو د عادي وګړو تامینو آیا هغه اوس شته نشته دوی له هغه حقوقو برخمن دي کنه دي په دې باندې خبرې کوو لخوا له ملمنو سره تاسو څه فکر کوئ د دیموکراسي د دغتی روحاتو کومه نتیجه مو اخیسته ده او وسم لری هغه پرمختګ ویني
الله د خوشاله نور صاحب ډیر شایسته موضوع تا کړی ده یو سلام تاسو ملمنو توام نور صاحب محترمه کراسو مرتاش فکر وکړو دلته په افغانستان کې نور صاحب محترمه د دیموکراسي څخه ښه خاطره ولا کړو کومه تاسو وګورئ په افغانستان کې دلته شل کال د دیموکراسي حکومت مثلا د دیموکراسي چې ده دلته دغه چې خاص خلک توجه نه ورته کوي مرسته محترم مزه کدل ډاکټر و سید ز پدې باندې مثلا گواہی ورکوم چې مثلا دلته په افغانستان کې د شوزو ته ناسو حقوق چې مثلا د شونځي ده که په انټونونی کې شونځي باندې چې مثلا مرده حکومت هم دا کنه ده خو دغه چې د دیموکراسي دلته نوري صاحب محترمه تجربه پر پداشلو کال کې ته دغه نتیجه واد نه کړو خاص دغه چې د خوشحالي ولاکه ورتل او ښه خاطرې ملاک زم در نوري صاحب محترمه
تاسو د کوم د یو مسلې سره اوس مخامخ شوی یاست چې په خوانه وي ورسره مخامخ شوی د حقونو په برخه کې په خو په جمهوریت نظام کې ډیر داسې شکایتونه کېدل چې د خلکو حقونه سم نه اعاده کیږي زورواکي واکونه چلوي په تیر بیا په هلمند او نور ولایتونو کې ډیر شکایتونه کېدل چې د خلکو ډیر ځمکه غصب شوی وي د کورونه جایدادونه بلبل دا ماغه د حقونو موضوع ده چې د خلکو هغه خواسته یا د دوی اعدات چاره سیدګی نه کوله آیا اوس څه ډول وضعیت دی مثلا په دې برخه کې آیا هغه اوس هم وضعیت په خوړه ډول په څیر ده او که وضعیت بدل شوی ده
نور صاحب محترم ډیر شایسته موضوع ته اشاره وکړه دا لګتا چې ویل مثلا ته خو خونو واکمن تاسو به سره معلومات او چا سره کسان چې دي څوک د واک پر غدی باندې ناس نور صاحب محترم در خپل واسه اندازې پورې غواويستا وسته بازی چې لدلې یعنی په هر واسه چې زباس نه د توام نور صاحب چار ده به دی واسه کې درلو د استاجا پر وزاره شه دي لیکن وڅ دې اکثر کسان چې وسم شکایت کوي هغه شکایت چې تکلی نور صاحب محترم دغه داوه څخه اکثر کسان چې شکایت کوي چې مثلا د چا طرف هم دي کې باندې داوا و نه دا چې کله مراجعه قاضي نو تکي مثلا لورپور چارواکو ته کې دغه داوی چې دی په ډیر مشکل خلاصي یعنی وخت نسی او بل چې دې نور صاحب له کته چې اشاره و تو کله دغه سب واچنغه تیر حکومت کې ډیر کسانو د چې کسان مالي دي او په دې دابا نه چې مثلا ځکه بیراندې کړی واکداران به زور به دلودي واوي صاحب بازی به شروع و لیکن وساغه چې دی حکومت اعلان کړی دی چې مثلا په زرګونو زرګونو په سواو سواو جریپونه مزکه مرده غاصبین څخه به تلاشه کوي د حکومتیم زکه نو څه خلک تنه ته خوشاله دي مری صاحب محترم او خدای ته تم امید ویني چې په کرا کرا سره به دا تنه ته مشکلات شپاتې مثلا لکه د شونځي چې مثلا شونځي باندې دغه مثال په انټونو باندې خدای ته تم امید ویني او پر حکومت مدغه ژغ دی د افغان ته شپات باندې چې دغه تنه ته مشکلات تم توجه وکړي ان شاء الله افغانستان به ګلی گزار شي
مری صاحب محترم مننه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې
السلام السلام علیکم نور صاحب محترم
و علیکم سلام څوک او لکم زی
او مننه روغ شګه محمد ابي احمدي هم البته بغلان مې زنګ وله محترم
خبرونه ته خره غلاست د اتل صاحب څرګندونې مو مو اوریدي اتمن تاسو څه وایي
مننه روغ شګه البته مې منو تم سلامونه وایم نور صاحب دا ار ټول شي یو څوګره کوم مرشه د دې په ګټه یې نه وره په باندې کوي نه هو ته رښت ورکې یې خلک د څه په ګټه دیموکراسي دا مننه لري صاحب هغه دا ته اوس پرې کې څو په شاکارونه لري چې باندې ظلمونه کی یره ټول عمر باید یو سانه یا یو رقم یې تقریبا د څه په ګټه چې اقتلبی نه نو دیموکراسي خو افغانان خو تاسو به تر ما نه میګل لتا چې نو کله چې دیموکراسي راغله افغانستان ته امریکایان او دوی لونی سوزي تر د څه په ګټه چې سيزلو وخت هاي کول په خلکو باندې نو د څه خاص تعبیرونه درلود چې څوک دوی ته څنګه ورنږدې شي نه که چې کوم څه ځان لري کول نو اول څه دا حکومت کرزی صاحب راغی ټول افغانستان کې ښه پزاوه نو اساسه ظلمونه شروع سو یعنی خلک به بے باورید باندې نه ول پیسې به تر وخته دي خلک به بے باورید باندې نه ول ډیر خاصونه به وینم ځکه په حساب نو دا چې پاس دا شانو ډیر ګډوډي زیاته نور صاحب نو بل اخر حکومت هغه څه انجام ډیر خراب وسو نو ټول کې افغانان زیاتره ناپوه دي یعنی هغه کوم غزینه سره وړاندې شي هغه غزینه به د استفاده کوي نو باید هغه سره حکومت ډیر کوشش وکړي خلکو زړه الله سره وړي دغه وطن لګ آرام شي نو صاحب ډیر بد خاطرې موږ لرو یعنی زیاتره وختو کې به دا بعضې ښځې مېرمنې سه کارمندانې نیولې به کار ته یا دفتر ته نو هغه به ډیر خاصونه کول یعنی تا موږ لیدل دغه خور به م کېدای شي تاسو وایي نو داسې خاص غرض دوی درلود نو دا د عقل باندې دیموکراسي نو بیا خلکو فکر کوي چې بد تعبیر وکړي مشکلات زیات شو دیموکراسي ښه شی ده دیموکراسي داسې ده نو به بد یو طرف به څوک به وایي یعنی تقریبا هغه سړی به کوم غرض لري یعنی بد نوم به ورکوي نه بد نوم نه ده خو کوم ته بل په دې نه کړی نور صاحب محترم
بل دیموکراسي سره د حق موضوع تړلې ده دغه د حق کلمه تاسو په چشکه خلاصه کوي مثلا دی وادي وګړي په څیر کوم حقونه تاسو غواړي چې باید ویلري کله سره
دیموکراسي خو ما بل درشه
حقونه
او بل مکتب شروع کی پنتھنا پورے پنتھنا شروع کی گئی مدرسے پورے دا ٹھول عمر یعنی آگاہی پوہا خوش ہے یعنی کہ سو کہ لوس تھی پوہ گلری شاخ ہم نکری چاہ بد خبر ہم نے کی کوشش کی شفشا سر کھپا بھی سی نو زیادہ تر خلق سے وہ مخت یعنی پتہ شہر نے پیدل آسر اگر یوں نکتے گانے تڑے بس مشکلات زیادہ کریں زدہ وہ سے خلق اول پوہ زدہ کی بیا مکراسی کہ ٹھول عمر ہی بعد پڑی کے خلق بنے مانا نہ روگ سے
بل اوریدن کای نشته د بیا به هم دی بحث دوام ورکړو شهاب صاحب تاسو ته درزو لکه څنګه چې دوړو اوریدونکو ویل او تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې هم ورته اشاره وکړل چې په دې برخه کې د دیموکراسي د ټینګېدو یا د غوړېدو په برخه کې کوم کانسپټ یا هغه پلان چې ظاهراً لویدیز پراس کې امریکا غوښتل په افغانستان کې پلی شي هغه په یو ډول باندې نه ورته ټولنه آماده و نه هغه ظرفیتونه موجود و او نه د هغه چاو لخوا چې غوښتل چې دغه مفاهیم په اصطلاح بنسټیز کړي هغوی دې ته ژمن نه وو همداسې ده
دقیقا جناب نوري صاحب ستونزه همدغه وه چې له هغو ادرسونو چې هغوی به د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیکو ارزښتونو د بنسټیز کېدو او مروج کېدو لپاره کار کړی وی هغوی به د خپلې پدیدې پر ضد باندې کار کولو که ادعا وکړو چې په انتخاباتو کې فساد عامو خلکو کول او عامو خلکو خو نه دی کړی فساد خو هغه چا کول چې هغوی ناست وو او د ډیموکراسۍ د تطبیق ادعا یې کوله که ووایو چې د خلکو په حقونو باندې تیری عامو وګړو کړی خو هغوی نه دی کړی هغه چا کړی چې هغه ناست وو او د ډیموکراسۍ په یو ارزښت باندې یو دولتي موقف ته رسېدلی وو دې ته ورته ټول هغه حقونه چې تاسو مخکې د بشر د حقونو تر عنوان لاندې په لنډه کې یاد کړل چې د ژوند او تعلیم له حق نه نیولې د دین او د ازادۍ او د رایې ورکولو حق نه د کار حق او د استوګنې حق ډېر زیات حقونه چې محاسبه کړو دا ټول چې تر پښو لاندې شوي د هغو نهادونو یا اشخاصو له لوري چې هغوی د ډیموکراسۍ د تطبیق او د عملي کېدو لپاره ناست وو د هغوی له لوري شوي په همدغه اساس باندې خلک ترې زړه توري دي. دا اوس چې دوست له هلمند نه خبره وکړه که تاسو پوښتنې ته وکړئ چې تا ته ډیموکراسۍ څه زیان در رسولی دی، هغه لنډ مفهوم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې مزه نه وه، قضیې زر نه فیصله کېدې، فساد وو، پیسې ټوله دغه کیسه ده. یعنی په دې کانسپټ باندې په خپله تر اوسه پورې زموږ ټولنه نه پوهېږي چې ښه د دې نه هدف څه دی، که دا خلکو ته په داسې بڼه باندې له لومړي سره واضح شوي تشریح شوي وایي چې ګوره ته دغه حقونه لرې، تا ته د حساب ورکولو موقع پیدا کېږي، د حساب اخیستنې موقع پیدا کېږي، واک به مهار یي، ته به واک باندې کنټرول لرې، څوک واک ته راشي څوک رانشي، ته به شفافیت وینې. که دغه مسایل خلکو ته په اصلي بڼه باندې رسېدلي وای، ښایي خلکو ورباندې باور کړی وای او خلک دونه نه وای په بې باوره. لکه نن اوس په یوه محکمه کې فساد د ټولې ډیموکراسۍ تعریف تر پوښتنې لاندې راولي، یا د یو محلي پولیس یا د یو بل بهرني عملیات یا یو بل هر څه چې نوم ورکوي، د دې کړنې د ټولې ډیموکراسۍ د تر پوښتنې لاندې راتللو لامل شوي. او دا دي نو ځکه چې دلیل یې همدا و چې ډیموکراسي د افغانانو په ژبه، د افغانانو له کلتور ارزښتونو او د هغوی له هغه تاریخ سره چې افغانان پرې ویاړي د هغوی سره غوټه نه شوه او د یوې بهرنۍ پدیدې په بڼه باندې تر وروستۍ ورځې پورې پاتې شوه. او داسې انګېرل کېدسې دا یو وارد شوی شایدي یوه وارده شوې پدیده ده او ډېر عمر نه کوي، د دې ټولنې له ارزښتونو سره تطابق نه لري او دا له منځه تلونکې ده. داسې غوټه نشوه چې ښه دغه شی خو په افغاني ارزښت کې شته او په دې قالب کې په دې بڼه تعریف شوي، صرف د لغتونو تفاوت کېدای شي موجودي یا د ځینې کوچنیو اختلافاتو مسله کې، نور په مجموع کې دې پدیدې ته چې که هر څومره ووایو نه دي صاحب چې هېڅ هم ورته ونه شول. یعنې هغه چا چې ادعا یې کوله چې دوی د ډیموکراسۍ د راتللو لپاره کار کوي، هغوی د ډیموکراسۍ پر ضد باندې تر ټولو ډېر زیات کار کړی دی.
مننه اغلی زیرک. نننی وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې په تیره بیا په د مرستو رسولو په برخه کې یو شی چې ډیر تر سترګو کېږي هغه دا د ښځو فعال ونډه د ښځینه فعالانو د ختیځ زلزلې له زیانمن شو سره په مرستو کې بیا هم ښځینه کارکوونکو ته ډېره اړتیا ده، که هغه د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا کیږي یا د نورو خیریه بنسټونو لخوا یا له خپله دولتي ادارو لخوا کیږي، د ښځینه فعالانو موجودیت یوه بله ستونزه ده. دغه موضوع ته مخکې تاسو هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، زموږ اوریدونکو او دغه راز شهاب صاحب هم، په افغانستان کې ډېر له افراط او تفریط څخه کار اخیستل شوی دی، ولې تجربو نه درس نه اخیستل کیږي؟ د افغانستان اوسني واکمنان ولې ښځې نه پرېږدي په تېره بیا په دې برخه کې چې نن ورځ دغه زیانمن شوي د زلزلې د طبي برخه کې په نورو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، ښځینه فعالانی پریگدی چه آقوی تا امرستی برسه بی؟
ما در پس خبر وقت دی بندی خوشنک مثل مقال خسیمال دیدی مدیاتی مولی دا کنال زلزله بندی زیادتر خیلی زیان منه شوی ادا دیسی خوان دی من دیدی مگه بوس آقا و مدواری می آقا یعنی دی غوز بند ختم سو ولی پدیس نارینه دکترانی یو تا یو سرمکاری نشو تا وای او خزینه دکترانی یا نرسانی یا قبلگانی مگه نلرلا مو پر آقا ایسا که مگه فیلی حکمت دا خواهش که و که پا وزر وی که پا زاره وی شخص انزخ پلا یا خور پا صفت یا مور پا صفت یا مثلا یا فحال پا صفت بانده دوی نمگه دا خواهش کسی گوره دوی سی دا کارونه دایی که دا اقدامونه سی دوی که دایی مگه وطن نورم دی خرابی پا مخرواندم کنه دوی پا دا خبی گی مثلا گوره سی مگه اتاسی مگه دا دوی مشتان لورانی پا تو خارج که تلیمونه کهی طولی سر طور سر گرزی طولی دا پتلونو سر گرزی یه گوره که مدام کن شرط نسته خوب افغانستان که پا افغانان باندی دا ظلم اصفیلا دوی جاری کرده کنه دوی غواړي ګوره تاسو به په خپل ویني خو دا خو دسنه ده یا علمات په دوه ګوتو نه پټ کیږي دوی یاري وای یاري او ښځه لرله اوس یار اري وای و دوه د دې ښځې یو کې تعلیم یافته دوی هغه خپل آینده وخت سنجوي کچېرې موږ نه وو د موږ حکومت نه وو د موږ ښځو په تعلیم یافته بیا به موږ ته کار کوي موږ ته به ګټه کوي دوی په خپله ګټه باندې ختېږي خو دا هسې به د یار چا تحریک وي د بل چا لاس وهنه وي څه مثلا دوی غواړي چې په افغانستان باندې مثلا دغسې ظلم تاسو وکړئ دغسې ستم وکړئ په خوند باندې که چېرې مثلا په افغانستان کې یوه ښځه تعلیم یافته کېږي د هغې ټول کور تعلیم یافته کېږي دوی خو په دې باندې ختېږي
خو هغلی زیرک طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول اساسي حقونه من جمله د ښځو حقونه خوندي دي
نه نه هیڅ نه ده خوندي په فلمي په داخلي شرایطو کې هیڅ نه ده خوندي ګوره مثلا یوه ښځه دا کونډه ده زه یو مثال تاسو در کوم یوه ښځه دا کونډه ده هغه په ډېر حجاب په ډېر حیا په ډېر پرده بدله یو ارګان کې به یې وظیفه کوله معاش به یې اخیسته هغه د خپل عایل نفقه یې برابروله د هغې نه اوس هغه حق اخیستې ده هغه ښځه مجبوره ده چې هغه جګېږي د نامشو له لارې نه خپل عایل ته نفقه پیدا کوي دا خو د ښځې عزت خوندي نه سو مثلا د تعلیم حق تر اخیستی د کار حق تر اخیستی د صلاحیت حق تر اخیستی
تاسو په ولس کې ژوند کوي دغه خبرې چې دغه غوښتنه چې تاسو مطرح کوي ولس مطرح کوي په دغه شکل
دا ټول ولس هغه مطرح کوي ټول ولس هغه غواړي اته د دې میرمن خپل دغه غواړي ولی په دې چې موږ خپل ولایت کې ژوند کوو دغه خلکو سره مناسب پاسه اته د دې میرمن دغه غواړي اته تاسو باور وکړئ چې دوی من دي د دوی خوندې د دوی مېرمنې موږ ته ویلي دي چې کاش کې د تعلیم اجازه دوی ورکړي موږ غواړو چې تعلیم وکړو موږ غواړو چې د موږ لورانې تعلیم وکړي موږ غواړو چې کار وکړو اته د دوی فامیلونه دا تقاضا لري
مننه غلی زیرک یو اوریدونکو بل هم ده د برواخلو بیا به هم دی بحث دوام ورکوم مېرمنې ځان راو پیژنې څوک د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه اوري مېرمنې بله بله ځان راو پیژنې لکوم زم تماس نیولې بلې مهرباني ځان راو پیژنې لکوم زموږ تماس نیولې د ازادي رادیو د دازما حق دی خبرونه د پژوندې بڼه خپريږي مهرباني ستاسو غږ خپريږي دا اوس این حق من است برنامه لایف است و شما مستقیما به استودیو وصل شدین در مورد از این مسئله که او حق و حقوق که در زمان جمهوریت در افغانستان اعاده بود چه فکر میکنین که آلا هم از امو حق و حقوق بهرمند هستید؟
نه والا نه ایچه نه حق هست نه حقوق هست بسار مشکلات هست بسار هست
مثلا در چی؟ در چی مورد؟
نیست دیم اورده دیم ولی چیزی چیزی که تو نه کدام چیزی کاری نیست که کار کنن سرسره یا کدام مردا کار کنن کدام چیزی حق خوبی که دست بیارن برو ایچی یعنی چیزی نیست.
و تقاضایتان از مسئولین چی هست؟
تقاضایتان از مسئولین همی هست که بسیار خوشمند است که من مسئولین که یک چیزی نشارات بکنم یک چیزی بسیار با اوناس بر مردم یک چیزی کاری یک چیزی تریبی پیدا تا.
بله. در فامیلتان کس عضو خانواده اوناس هستن که اونا از تحصیل عالی باز مانده باشن و یا جلوه رفتنش با کار گرفته شده باشه؟
بسیار مکتب
تحصیلات عالی مکتب بله از صنف شش به بالا
آه نه فعلا خودا میرن مکتب میرن بسیار بزه دوازده سیزده ساله میرن مکتب میرن از پنجشیر مسوکت میرن.
خب بسیار خوب تشکر یک جان که زنگ زدین در برنامه اشتراک کردین. دیر مننه قدر من آوریدون که در آزادی رادیو در دازما حق در خبرونه در پجونده بنا خبریگی در خبرونه تمو در خزو در حقون و فعال نارگل زیرک و در غراز سیاسی شنون که قریب رحمان شهاب امیل مکری دی. شهاب سبتاستو در زو دغه د بشري حقوقو موضوع چې نن د دازما حق د خبرونې سره تړلې موضوع ده د دیموکراسي په پلمه مو دا هم موضوع راپورته کړله. ډېره پیچلې مسله شوې ده د نړیوالو لپاره او دغه راز د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره نړیوال بیا هم په دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو حکومت ټولو بشري حقونو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت هغه ده وایي چې موږ ټول حقونه اعاده کړي دي د شریعت په چوکاټ کې. د دواړو ترمنځ تر ننه پورې واټن زیات دی که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې د ځینو هیوادونو ترمنځ ټینګې شوي دي. د طالبانو حکومت ډیپلوماتان په بهرنیو هیوادونو کې فعال دي خو بیا هم د رسمیت پیژندلو موضوع له ډیرو نورو اساسي مسایلو سره تړلې ده. د مرستو موضوع ده د افغانستان ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ده او دغه راز ځینې نور مسایل. دغه واټن تاسو څه فکر کوئ چې دا به همداسې دوام وکړي که داسې دوام کوي څومره د افغانستان د ولس په تاوان باندې ده؟
او بخښین درسه پوښتنه ما ته راځي
تاسو ته بلې مهرباني.
خبره دا ده چې افغانان د نړیوال کلي د غړي په توګه باندې حق لري چې په نړیوالو سټیجونو باندې یا په نړیوالو ادرسونو کې خپله نمایندګي ولري خپل غږ ولري. دا خپله د انسانانو یو حق دی او که دا حق د دوی نه په دې پلمه باندې سلب کیږي چې ګواکې دلته مشروع حاکمیت نشته دا بیا د پوښتنې یو بله پوښتنه ده. نو افغانانو خو 30 میلیونه خلک خو ټول له دې سره موافق نه دي که مخالف وي. نو یو غږ خو باید موجود وي او دا نړیوال سټیج جوړ شوی د همدې لپاره د سپغې باندې باید د ملتونو غږ انعکاس وي او هغوی خپلې غوښتنې پیشنهادونه یا حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. دا که موږ نن د افغان ملت په توګه باندې په هیڅ نړیوال سټیج او دریځ باندې غږ نه لرو دا دوه طرفه مسؤلیت دی. یو طرف یې نړیوال ټولنې ته ورګرځي دویم طرف یې د افغانستان اوسنۍ او حاکمانو ته ځکه دا ستونزه د دوی ترمنځ ده او قرباني یې یا د حق د محرومیت مسله د افغانستان د ولس ته پیښه شوې ده. تاسو به د کونړ د زلزلې بېلګه که وګورئ په صحیح ده چې په دې کې نړیواله یو ډول همغږي یاره انساني همغږي او بشر دوستۍ کیسه موجوده وه لیکن هغسې دادخواهي یا عدالت غوښتنه چې د دغسې پیښو لپاره باید په نړیوالو سټیجونو باندې شوې وای افغانستان نه لرله. یا دې ته ورته د افغانستان د شتمنیو مسله ده. هغه شتمنۍ کنګل دي یا پلک شوي دي یا بانکي راکړه ورکړه تر اوسه افغانستان نه لري. اقتصاد یې دا اوس چې کوم څه روان دي دا اقتصاد اصلا په اقتصادي تعریفونو کې کېدای شي ورته په ستونزمن ډول باندې وویل شي چې یو اقتصادي سیستم یو میکانیزم دی. د ټولو اساسي خبره دا ده چې خلک محروم دي هغو نهادونو ته هغو ادرسونو ته یا هغو امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې هغه په موثره نړۍ کې د دوی له حقونو بلل کېږي. نو دا دوه طرفه مسؤلیت دی لکه مخکې مې چې یادونه وکړه او په کار دا ده چې حداقل خلک غږ پورته کړي او طرفین د هغوی د حق د ادې لپاره اقدام وکړي.
بل ډیر مننه شهاب صاحب. اغلی زیرک تاسو هم دا ورستی خبری وکړي ډیر وخت نه لرو خبرونه خپل ورستی شی بوته نږدې شوی ده. د دغه وسنی وضعیت په پام سره چې له یو ځای له بل ځای په کور دننه یا بهر د افغانانو د اساسي حقونو موضوع را برسیده کیږي، په تیر بیا د ښځو د کار د تعلیم موضوع را پورته کیږي، څومره خوشبین یاست چې دغسې غوښتنې یا فشارونه ظاهرا چې کوي تر اوسه پورې حکومت نتیجه نه ده ورکړې، آیا خوشبین یاست چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او دغه وضعیت به بدل شي، په تیر بیا د ښځو په روان ژوند کې به کوم د مثبت بدلون موږ شاهد اوسیږو په وروسته په نږدې راتلونکي کې؟ بله مهربانی وو.
زما خواهش داده ده جامعه جهانی یا ملل متحد نسه رښتینی ګام واخلي د افغانانو په حق، خصوصا د افغانانو د ښځو په حق کې، ولې په دې چې د افغانانو ښځو.
بله اغلی زیرک ستاسو غږ قطع شو. بله مهربانی، ستاسو که زما غږ اوري مهربانی. بله گمانم چه
آقا هیواد شاکی پاتی تیگی.
بله یعنی
اونو دوگم آقا هیواد یعنی
تاسو وای چه کچیری پا یه طولنه که طولنه نیمایی برخه پا عملی جون که لونده بی برخه وی آقا طولنه واده نکی؟
بلکل از گوره دیولا.
بله تاسو پا این وقت که گمانم چه بلچا سر هم خبری کوی؟ بله آقای زیرک گمانم چه
سبان دیده خپل کار مسئولیت چیزی که مو تعلیم یافته اگه تون پر رای تعلیم یافته یه خوی مو که دیفیلی حکمت دا خواهیش دسته بس دا غصوم زیل سه دوی اسیس رید افغانان اصده تی مقابل که به خدای کلیاز بندی دا غصی رید یا افغانان دوم را غیرات لری دوم را ایزت لری ساقا غربی حقوق والی نه ایجاب سره ایجاب سره دوی غواړي خپل وظیفه وکړي، د شرعي ایجاب سره دوی غواړي خپل مکتبو ته لاړ شي، دوی لوران تعلیم یافته شي، یعنی هیڅوک خپل بی ایجابي نه غواړي. ولی په دې چې ایجاب د انسان ایمان ده، هیڅوک نه غواړي چې دغه ایمان نه وي، دغه ایمان تر لاړ شي. نو د دوی نه موږ دا خواهش لرو کنه بیا دغه بهرنیان ورسره همکار شي او جامع جهاني ملل متحد کنه موږ خوندې چې په خارج کې د دوی اجازه خوبا صلاح ده لخپل دربار نرحمو که خدای ده دوی پجلو که رحمو چوی
چو دقا ده من نه آواز مو پریکیگی آوریدون که سامنه چه آوریده لی بیهم کور ودان چه خپل خبری مو وکرلی. ډیره مننه د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک سیاسي شننکه قریب الرحمن شهاب چې نن په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.
شفالغلی عینا زبلی میروم شینکی خالونه ای مردانه ری شفالغلی عینا زبلی میروم شینکی خالونه ای مردانه سرپده جار کم ازه زان و قربان کم ازه سرپده جار کم ازه زان و قربان کم ازه زان و قربان کم ازه زان و قربان کم ازه راشه کم آگرانه ای بیدوانه گوڑه سرگی می پلا ده لزیده شب ماگرانی ہے میرا بانے سترګي می پلار دې دې زړار مونږه راشه خالغلي پې نازم